السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د شنګای سازمان پر غونډه او ځین نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام د مشال د رڼا لاندې بحث هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی ورځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند.
لومبے دم خبرنو سرٹکی په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان غونډه سرته رسیدلې. چارواکي وایي په بونو کې دوا پوځي سرتیری وژل شوی او د حالويش په نوم د بشرکونو سازمان وایي ایراني سره د ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وچلی. او د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سلامت هوټ سرګن شبې ول شوی چې د یو بل د خودمختاري احترام وکوي. د سازمان دروشتم اثر مشریزه نن د اکتوبر په 14 اسلام آباد کې تر سره شو. په سر مشریزه کې د چین او بلاروس وزیر زمانو، هند بانو چرو وزیر، ایران معدنیات وزیر هم ګډون وکړ. په اعلامیه کې راغلی د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د غیر امتیازي او پاپا تجارتی نظام درمسته کولو پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې زیاته شوی چې پاکستان، کرګزستان، بلاروس، قزاقستان، روسیا او ازبکستان د چین د یو بیلټ او یو لارې د پروژې ملاتړ وکړ. شنګای همکاري سازمان یو سیمه ییز سیاسي، اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ، جنوبي او ختیځ آسیا هیوادونو یې غړیتوب لري. دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګای په ښار کې جوړ شو. د سازمان اساسي موخې د غړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړول، امنیتي همکاري، اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکې پیاوړي کول دي. له کورمی د خامی سملی یو استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 مې د پیښې زرتزر پلټنې وکړي. د خامی سملی غړي انجینیر حمید حسین پرون په یو ویډیو پیغام کې تور لګولې په چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12 پر مسافرو ګاډو د شوي برید ذمواري په ځلې انتظامی راځي. دا وایي چې د کونج الیزو غرته پر تللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولی حکومتي چارواکو د مسافرو کاروان ته د تلو اجازه ورکړه. نوموړی وایي چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کړل شوي.
دا حکومت نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده. دا حکومت واجی نه دا واقعیا شوی دی. بقاعده اور کی 100% ملوثی ایڈمنسٹریشن زدا حکامی بالتا ہے صدا نوٹیبل خبر دے سگی دے تحقیقات وشی.
بلخوا د ضلع انتظامی حز دریز مخې ته نه ده راغلی او نه پولیسو څه ویلي، خو دا وروسته له هغو ده چې وسله والو د اکتوبر پر 12 د کونج الیزو غره ته پر تللو دریو کسانو ډزې وکړې چې پکې هغوی جوبل شول. دی وایي وروسته وسله والو په همهغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو پر کاروان برید وکړ. په دواړو پیښو کې 12 کسان وژل شول. چارواکي وایي چې داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی و. چارواکي وایي په بنو کې دوا پوځي سرتیري وژل شوی، د یو تن مړې میندل شوی. د خبر پښتونخوا د بنو پولیس خار تھانې چارواکو د نن څرګندولو په شرط مشالې دوته ویل چې پرون د اکتوبر په 15 وسلوالو هغه وخت په پوځي سرتیرو برید وکړ چې کله دوی د معمول غش کولو. پولیس چارواکي زیاتوي چې بلخوا نن سهار د بنو ډیګري کالج مخ ته د یو نامعلوم تن مړې میندل شوی چې په ډزو وشتل شوی. تبرا سال کې دا چې هم نن سهار د خبر پښتونخوا د بنیر په امبیلی کې د پولیسو پر ګاډي چاودنې څلور سرتیري جوبل کړي. د بونیر د توتالی سیمې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی مشرف خان مشالې ته وویل چې د پولیسو ګاډی د اکتوبر پر 14 سهار په ګزمه روان وو چې د سړک تر غاړې د خاخ بم چاودنې ښکار شو. د یادو درېو وړو پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې. په روسیې کې د خبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي. د اکتوبر پر 14 هم په بنو کې د پولیسو پر مرکز په وسلوال بریدو نښته کې د 5 وسلوالو تر څنګ څلور پولیس وژل شوي او څلور جوبل شوي وو. د هغه برید مسؤلیت هم چا نو منلی. مشال رادیو ته غوږیستی تاسې زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. او د حالويش په نوم د بشرحقوقو سازمان وایي ایراني سرحدي ځواکونو یو شمېر افغان کډوال وژلي. په جلاوطنۍ کې د ایران د بشري حقوقو یو سازمان پرون راپور ورکړ چې ایرانی سرحدي ځواکونو په ګڼ شمېر افغان کډوالو ډزې کړي. مشال ریډیو ونه توانېده چې معلومه کړي دا پېښه کوم ځای او کله رامنځته شوې. البته په تهران کې د افغان طالبانو د سفارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې رامنځته شوې چې د په خبره پکې ګڼ شمېر افغان کډوالو ته مرجوب لوړېدلې. ایرانی چارواکو لا پر دې اړه څه نه دي ویلي. مشال ریډیو هم پر دې اړه نور کره معلومات راټولوي. د برسال کې دا چې یو خوا یو شمیر افغانان ایران ته کډوال شوي دي، نو بل خوا په تیر وختونو کې یو شمیر افغانانو پاکستانیانو هڅه کړې چې د ایران له لارې ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي. او د ښځو شلو ورځې نړیوال جام او دوه اوسیو فائنل میچونو ته څلور لوبډلي وتلي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی چې لومړۍ نیمه پای لوبه د استرالیا او سویل افریقا ترمنځ سبا د اکتوبر په 18مه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګ دوهمه پایلوبه د اکتوبر په 18مه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نګبال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. دا وته د مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورید او څنګه چې موړان دی په خبرونه کې واورید. د شنګهای همکارۍ سازمان غونډه نن په اسلام آباد کې پای ته ورسیده. په دغه دوه ورځنی غونډه کې نن اعلامیه هم وړاندې کړې شو چې پکې د سیمې د امنیتی حالات او د تجارت پر زیاتولو ترڅنګ د ځینو نورو موضوعاتو ذکر هم شوه دي. د غونډې مشر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړي. طاهر خان سپ تاسو ته ستلمی شي وایم او د نن ورځې په اړه باندې څه معلومات لري؟
سلام یو واری بیا تاسو ته ستاسو ریډون پوتا غړې لامیا تاسو څنګه ذکر وکړ خبره شوه دا جاری شوه دا ډیر تفصيلي او دا غي چې کوم اولنې بنیادی ټکي دي نو په دغه لامیا کې د یو نړۍ یو خاندان او یو مستقبل لکه دا فلسفه په دغه اعلامیه کې په دې باندې ټینګار شوی دی. دویم په دې کې مهمه خبره په اعلامیه کې دا چې په نړۍ کې دی غیر امتیازي یعنی بغیر د امتیاز نه او شفاف او تجارتي نظام باندې هم په دې اعلامیه کې اهمیت هغه په ګوته شوی دی. او دریم په کې یو ورخیز تجارتي بندیزونو دا غي مخالفت شوی دی او په دې باندې زور اچولې شوی دی چې کم د قوانین وی تجارت هغه د نړیوال تجارتي تنظیم یا سازمان دبليو ټي او دا غي په اصول په بنیاد وی او هیڅ یو داسې بندیز دی نه وی یو ورخیص چې هغه دغه د دبليو ټي او چې کم قوانین دي د تجارت د فروغ لپاره دا غي په سره پټکر کې نه وی. بیا بل خبره پکې د ایسیو چې کم غړي هیوادونه دي نو هغه وی چې یو بل ته باهمي احترام او قومي مفادات دا غي باید چې خیال اوساتل شي. ډیجیټل اقتصاد باندې او تجارت باندې سرمایه‌کاری باندې ټکنالوژي شوبو کې همکاري باندې غړو هیوادونو ترمنځ دا غي هم ډیر زیات ذکر شوی دی او ټینګار شوی دی چې په دې شوبو کې د همکاري ورپسې زیات شي. نو بهرال نورم سنوکات پکشتا خو بهرال دغه پکې ځنه مهم نکات وو.
او طاهر خان صاحب یو تاسو بل کوم هغه دا چې پاکستان دا مهال د امنیتي او اقتصادي مسلو څخه تیریږي. دا غونډه کوم د پاکستان ذکر کو دا غونډه به د پاکستان لپاره سمره مهمه و تاسو دې تسنګ ګوري؟
ګوره یو خوره دیغه سیاسي یا سفارتي د پاکستان لپاره اهمیت خبره دا ده چې دا ویش کال وروسته دغه رنګ یو مهمه غونډه چې پکې مهم هیوادونه شریکو دا و در پاکستان څنګه پاکستان پاړه باندې اکثر به دا خبره کېده چې پاکستان د انزوا دی یعنی یوازې شوی دی او نړۍ وسره اړیکې او تعلق نه ساتي. نو یو خود دیغه یو سیاسي او سفارتي دغه اقتصاد لپاره دا چې څنګه دا اعلامیه تاسو ته مو ویل په دې کې د ټولو نه بنیادي هم دغه اقتصاد او تجارت او تجارت باندې بندیزونو مخالفت په دې باندې زیات زور شوی دی. د امنیت خبره پکې هم شوی ده، د خلک ګاونډیتوب خبره پکې هم شوی ده. نو د پاکستان لپاره ارزښت خو په دې دی چې لوی هیوادونه راغلل او دواړه خیز غونډه پکې ډېره وشوه. د پاکستان د وزیر اعظم او د نورو مشرانو چې کم دي کې ګډون کوونکي وو. بلکې د پاکستان لپاره دا یو مهم دی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم راغی شرکت وکړ. د پاکستان او د هندوستان تعلقات دا وخت ډیر خراب دي سره دی چې دواړه خیز غونډه تر اوسه پورې تاسو سره خبر کوم نه شوی، لیکن د هندستان د خارجه وزیر وینا کې زنه د شان شتا یو هغه د پاکستان نوم نه دی خسته اکثر یو بل باندې تورونه لګی، لیکن هغه یو خبره ضرور وکړه چې لکه ترهګری وی یا بلتون پالی وی یا سخت دریزی وی، نو بیا په داسې ماحول کې سوداګری او تجارت نشي کېدی. دا اشاره پاکستان طرف ته ده، ځکه چې پخوا یا اوس هم کرنا کړه هندوستان تور لګی په پاکستان باندې، خو بهر په دې کانفرنس کې هغه د پاکستان نوم نه دی اخیستی. نو بهرحال دغې خوشته خو چونکې دواړه خیزه کانفرنس نه و، سفر نه و، یو اجتماعي غونډه د دغه سازمان غونډه وه د پاکستان لپاره دغه اهمیت دی، خو البته دواړه خیزه موحدین نه دي شوي په دې کې.
سم ده، ډېره مننه کورمو ودان. اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار شې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان په شریک اعلامیه کې د علاقائي سالمیت هوډ سرګن شوه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د کورمنه د کمی سملی غړي انجنیر حمید حسین له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12مه پر مسافرو د شبي بریټ پلټنې د زر تر زره وشي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت هم د دې بریټ په ذمہوارو کې راځي، ځکه چې د ناسم حالاتو پر مهال یو بلې د قافلې بوتلو اجازه ورکړې وو. دا له هغه وروسته ده چې په کورمه کې د اکتوبر پر 12مه د کونج الیزیو پل سره نږدې د دې غوز کړي پر لور روان د مسافرو پر قافله بریټ وشو چې پکې شاوخوا ولستنه وجل شول. د سنیانو شیاګانو دوانو مشانو د دې پیښې غندنه کړې وه او له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پیښې وروسته خپل حالي زلي د احتجاج په توګه وترولي. نور تفصيل د طارق اورکسیناورو.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خنډي بریټ پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پیښې تحقیقاتو غوښتنه د کامی سیمې کړې انجنیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو لارې جاری شوی په خپل پیغام کې کړې. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غرته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګډېدلو پس د سمې صورتحال ګډوډ شول، بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بتلو فیصله واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په رواني کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات وچت شوي.
څه دا څوره کور شوې دی، یو سوچي سمجي ترې کې سره شوې دی، بقاعده پلانینګ سره دا کور شوې دی. دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده.
لسدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای بریټ شوه چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. په سیمه کې په 16 سپتمبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پلیدلو پس ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. کڅو هم وروسته افریقین پر ډزبندی تر متفقې دلو پس له نه ورځو روانه جګړه ودرول شو، خو تړل شوی لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویان بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه په ارزي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د بریډ لاندې تر راتلو پس له سلو ورځو یاد سلسله منقطع شوه. د پولیسو په خوانې افسر او شاد حسین وای داسې لګیږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي، ګنې د مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه له جګړو محفوظ پاتې کېږي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس سره پر دې تنخواه نه خلیدا مونږ نه ټیکس نه کټ کیږي چې تنخواه دا ویلې دې کابل نه دي چې امن راولي. پولیس کې مو سرویس کول نو کری کړي دي په کور دې چې پریونټیو میئرز کاروایی کړي وای چې اول نه چې کیسا کیږي نه بالکل تب پریمپټ کوي تب وسرای چې نو وشي دا شي.
بلخوا په دغړه د ضلع تنظیمي مشر جاوید الله مسعود مشال لډیو ته خپل دریز لور کول ډډه کوي او نو د پولیسو ځای مشر ډی پی او احمد شاه خبرو تور باندې تیار دي. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زتګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنی شوي او یا هغلته موجود خړې دي هغه تر نظر لاندې دي. ګل زیاتوي که یو خوا حکومت د شوو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا خودلې، نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روان جرګې خیال نه دي ساتلې.
نیول تړل شروع دي تقریبا څه بیګا کون رپورټ مو ته راغله 70-75 کسان نیول شوي او خودو کې به دا شي کیږي څوس یو د سکول وړ کوي څوک وي مور ته لی څه ګناګار نه وي غت ضرورت نشته. کومې علاقې کې وایلیشن شوه په کور د هغه خلکو نر دا وخت وشي چې دا کوم شو وایلیشن کړه دا خالته د حکومت منګبلو ته حواله شي.
په کورما کې یو کال وړاندې شیسونی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرامنسته شي نو په شخصي او یا کامی کچه څوک به چاته سن وای او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمنه بورنه اخستل کیږي. په هغه معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو لا مجرم فریقه جرمنه اخستلو سیمواره ده. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد په مټه تحصیل کینن پولیسو د یوې خزې مړې مونډلې د چې په جنګلو نه ده شوی. بلخوا پولیسو ځایو سیدونکو وای چې 13 یوه نه کی په سواد کې 15 خزې په بلابلو پیخو کې وجل شوې دي چې په کې دوه د غیرت یا پت په نوم وجل شوې دي. په سواد کې د بشري حقوقو فعالان وای باید حکومت او پولیس داسې پیخو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون په پوره ډول عملی کړي. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د اکتوبر په 14مه د سواد په تحصیلي مټه شهر پلم کې 19 کلنې خزي مړې په داسې حال کې ملاو شوې چې بورې کې بند کړې شو او غزار کړې شو. د مټې پولیس وایي چې مړې د پوسټمارټم لپاره مټه هسپتال ته وړل شوې او د پیجنګلو هسي روانې دي. د سواد پولیسو رپورټونو تر مخه منګوره کې یو نشي تن د سلورو بچو مور خپل خزه په ډزو وجلې ملزم تښتیدلې. د دغې نه یو ورځ وروسته منګلور کې د اکتوبر په 14مه نیټه واده شوې خزه چې یو بچی هم د غیرت په نوم وجلې شوې چې په ترس کې پولیسو د هغې خاون دولي ورونه او یو رور نیولې. د غرنګا تحصیلي کابل کې د اکتوبر په 14مه دو خزو مړی مونډلې شوې چې د مرګ وجه معلومه نه ده. پولیس وایي تحقیقات روان دي. په دغه پیښو سواد کې د بشري حقوقو ټولنې لخوا سخت برګون کړی شوی. په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې د خزو د وجنو مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي.
قانون موجود دی، آئین موجود دی، دین اسلام موجود دی، نو بیا ولې د خزو وجنې په دومره ناجایزه طریقه په بيدردي سره کیږي؟ د دې د مخنیوي لپاره موږ ټول خپل ډیر غټ کردار پکار دي. کمې په هر ځای کې راځي، زمونږ کې بسنه سره کمې خامخایي، زم په قانون کې به، زمونږ په نظام کې به، زمونږ په پولیس سیستم کې به، په جسټس سیستم کې، په سیول سوسایټي کې به، په هر ځای کې کمې یي. نو د هغه کمی باندې سوچ کول پکار دي چې هغه کمې موږ د ځان لري کو. د انساني حقوقو کاغه انسان زنانه ده، که نارینه ده، که ماشوم ده، که مذهبي اقلیتونه دي، که ترانسجنډر دي، که هر څوک دي، چې هغه د حقوقو حفاظت وکړي شي او د دې قسم ورداتونه او د دې قسم جرایمو مخنیوي وشي.
په سواد کې د سماټیوی خبريال سید شهاب الدین وای چې دې سیمې خلق د قانون او مذهب نه خبر ده، خو بیا هم د بده مرغه داسې پیغي کیږي.
اسلام لکه بالکل واضح پیغام ورکړی دی، یو قانون موجود دی داغه د پاره چې کچری داسې قسمه حالات پیدا شي نو بیا تاسو د خزو نه جدا شي، دا غین اغید بالکل لاغي سره جدایي اختیار کړي او قبل پرس کا تاسو دغه هم نشي کولای، نو بیا قانون موجود دی په کاردار چې دغه قانوني لار اختیار کړي شي یا اغیل چې کم دی رخصت ورکړي شي او یا قانوني لار اختیار کړي شي. خدانه د پکار چې اغي چې کم دی قانون په خپل لاس کې والی یا وجنه وکړي، ځکه چې د یو انسان وجل چې دی دا د انسانيت وجل دی. خدله کې بدقسمتي دار چې غیرت او پښتو داسې وسیز دی چې هغه مخې تراشي نه، هغه بیا نه قانون ګوري نه دین ګوري او دغه عملیات چې هغه مخې ترازي.
په دغه ټولو وجنو د سواد پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ډېر توي چې پولیس د قانون مطابق کار کوي او باقاعده د هر جرم رپورت درج کوي او د ملزمانو سره د قانون مطابق سلوک کوي.
یو ځارې سنټم کیس چې شوی دی نو دا خو نن رپورت شونه خو پوری جدامو ورک اوټ شي. دغه تاسو ته پته راځي دا درې خبري زر زن زمين په دې درو خبرو باندې دغه کرایم اگینست پرسن چې دی دغه مین دغه چی هغه دغه محور دغه چون کې سوات 28 لاکھ نو ایباو آبادی ده نو مجموعی طور پا که هر جرائم کو کی گی خومنگ لگی آچه ده پولیس پا دیما چکم ذمہ داری دی یا ده پولیس چکم اختیارات دی تاغی ده ده پوری منگا دی وقت ده پوری خپل ٹول آرک سمت بانی پا ٹک ڈائریکشن مانی کار کو باقی جرم انسداد ده پارا چکم حج زدی دی آگی که منگ خپل انپوٹس ده او دا استاسو مخه ته خبره ده.
د سواد د بشري حقوقو ټولنې وای چې په سواد کې د خزو د وجنو پیخي ودرول لپاره د سیمې خلکو کې د پوهه راوستلو ضرورت دی. د کې تعلیمي ادارې، مذهبي مشران او د جرګې مشران خپل کردار سرسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو ورزوی به بلې موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د آئینی ترمیم پر مسوده صلاح شوې دي. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې ملاقات وکړه. دغه وروسته خبري خونې ته ویل هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي ځکه چې دا د ولس په ګټه دي. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې په وز او عدلیت د زیات واک ورکولو خبره شوې ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وایي چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه اسانه شي. نور حال د نیاز علی نور.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اطلاع تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زدم رویلی شم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې دغه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوم. زه د هغوی سره په رابطه کې یم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړې وه او اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړې شوې تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په محال پرې صلاح شوې دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړې شوې دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړې شوې دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوي نکات سدي او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په محال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت العلماء اسلام سره اتفاق تایید کړی ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره خوي او د ټولو سیاسي ګوندونو مخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
هم سب کا جو مقصد ہے
زمونږ د ټولو مخه دا ده چې د اولس د ستونزو د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازوي د ټولو د ګټې لپاره به وي او نن د اوږد ملاقات وروسته ظاهر لرم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کول شي زموږ د اتفاق په دغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایوند کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبرې کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فائز عیسا د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د سپتمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوز ته زیات واک ورکول غواړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منځوري لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې و چې ګوندې له حکومت سره د فوز او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوزي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استادو په وړاندې تور پورې کړی وو چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت په خوخه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د های کورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14مه مخالفو ګوندونو استادو د اسمبلی په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو هم لدې له عمله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وزنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتی ګټوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په صوبه کې د پولیو وایرس په زیاتېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره ځانګړو ګامونو پورته کولو ته ضرورت دی. هم پر دغه موخه په کوټه کې به غونډه رابل شوې چې په کې په صوبه کې د پولیو وایرس پر مخنیوي زیاتې خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د هرې ضلع د روغتیا د ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیو یو بله پېښه ثبت شوې چې له دغه سره په روان کال کې په هغه صوبه کې د پولیو د کیسونو شمیر 1100 رسیدلې. بلخوا دا مهال په پاکستان کې د پولیو ډیر ویش کیسونه په دې کال کې ریپورت شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال لیډو خبريال ایوب ترين راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو وایرس ستونزه مخ پر زیاتېدو ده، چې لامل د پولیو وایرس د مخنیوي په خاطر و ځانګړي ګامو پورته کولو ته اړتیا ښکاره کیږي. دوی دا خبره په کوټ کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه د ربل سوي ورځنی سیمینار یا غونډې ته کړې ده. په کوم کې چې د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ او نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر انعام الله قریش 56 ټکو کې راته راکړی.
پتا کې مو ډی ایچ او ته د پولیو څخه موجوده صورتحال دی په دا په باره کې په تفصیل سره دوی ته بریفینګ ورکړي، او له دې علاوه چې د ډی ایچ او کوم رول دی د پولیو پروګرام کې په هغه په باره کې هم په تفصیل سره دوی بریف کا، او له دا سره کوم یو څه ټکنیکل شیان دي لکه مایکرو پلاننګ، ډیټا کوالټي او کمیونیکیشن کوم سټریټیجی ده. په دا په باره کې باندې هم زموږ سره کوم ټکنیکل ایکسپرټس وو، هغه په ډیټیل باندې سره دوی ته بریفینګ ورکړه. دا په ذریعہ باندې موږ کوشش کوو
پولیو کمپین پر محل پر جنو نو طریقو کار وکړي.
جبکہ نور گردو ملکانو دا خاتمہ وکڑلا آغا کے یوچا دا سے شان دے سے آغا مجھ ٹائم بندے ندی مشان دائی کڑی او پراغا بندے مجھ کار مندے کڑی، لہذا داوار سے کم مجھ ورکشاپ ہو سلو پدے کے مجھ تا دیر دا سے شان رہو شول سے آغا پکار دیسی مجھے وکو مجھے سے مجھ عمل کو لدے سر بز مجھ دا پولیو خاتمہ خام خواہو سی کف خواہی کول.
دل دا پشتن دا دا چوالی پا بلوستان کی دا پولیو کے سنا مخبر زیتے دو دی دا دیر پا جواب کی پا کوچ کی دا پولیو زد دا امرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې د بده مرغه د انکاری مور او پلار له وجې د پولیو څاڅکي تر هر ماشومو پورې نه دی رسېدلی.
چمن کې چې کوم اول کیس راغلی زه خپل هلته ولاړم، د هغو سره ما ملاقات وکړې د پلار سره، نو پلار ډېر سخت پریشان او ډېر سخت ندامت یې کولی چې بای ما چمان راتلل نور کوچنیانو ته بیا څاڅکر کول، دغه یو هلک دوی ځین پټوي او هغه پولیو وایرس انفیکټ کوي او پیرالایز یې کوي. ځینې بیا ایریا کې داسې دي چې چمان اور د کور والا تر ما بینس یو گٹ جوڑ جوڑ سوی دی چې مطلب موږ به خالی ګوتی ورورنګ او څاس بنا ورکو. دا کوم ایشو چې دی دا اوس روان دي زموږ په سیمه، موږ دغه خاص کو مور پلار ته او خلکو ته هر چاته چې د خدای لپاره بيد د پولیو چې مان چې راځي د وڅاس په بشنیان تر کوي پولیو وایرس ډیر زیات سوی دی په داسې سیمه کې.
د کوټي اورجنۍ سیمینار یې غونډه په داسې حال کې سوی ده کله چې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو یو بل کیس ښکاره سوی دی چې لامل یې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و ولسته رسیدلې ده. دا ډول په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو وایرس څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و 3 لوړه سوې ده، ځکه چې په سند کې لس او په خیبر پښتونخوا کې 4 ماشومان دا کال د پولیو وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. او په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقای سالمیت هوډ سرګند کړي او ویل شي دي چې د یو بل د خود مختار احترام وکوي. د سازمان د رويشتمه سرمشري زنن د اکتوبر په 14 اسلام آباد کې تر سره شو. په غونډه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د مدنیاتو وزیر هم ګډون وکړ. له کور مې د کمی سملې یو استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زره پلټنې دی وکړي. د کمی سملې غړي انجنیر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر په 12 په مسافرو د شیبي برید سیمواري په ځلې انتظامی راځي، ځکه چې دوی هلته خلکو ته د تګ اجازه ورکړي. او بلخوا چارواکي وایي په بنو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او د یو تن مړی موندل شوی. د خیبر پختونخوا د بنو پولیس تھانے چارواکو تلوم نه خو خاودلو په شرط مشال لیډیو تا ویلي چې پرون د اکتوبر په 15 و سوالو هغه وخت په پوزي سرتي روبریت وکړي چې کله دوی د معمول پرګشت وو. او اوس هم ورزو 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث تا په دې پروګرام کې د بلوچستان کې د مزدورانو د بجنو موضوع راخستل شوې ده. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترڼا لاندې.
سلامونه استاد مسید مشال ترن لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ، هر کله کوم د بلوچستان په دوکې سیمه کې د اکتوبر 10 او 11 په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د سکرو په قانونو کې پر کارکونکو مزدورانو ډز وکړې او لشت لشه یې وشت تنه وشل او شپږ نورې ژوبل کړل. دا شای په دومره زیات شمیر کې د قانونو مزدورانو د وشلو لومړی پیښوي چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پاکستان کې هم خلک ډېر خفه کړل. د دې پروسه د چجاجون هم سوي دي خو تر اوسه هیڅ چا د دې زمواري نه ده منلې. خو دا لومړی ځل نه دی چې مزدوران په نشه کې شي، بلکې داسې پیښې مخکې هم سوي دي. پوښتنه دا ده چې اخر ولې په بلوچستان کې مزدوران په نشه کې شي او څوک یې کوي؟ یو دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی او ورسره د په کوټه کې د بلوچستان په خوانی بیوروکریټ او لیکوال شیرخان بازای دی. ځلاند یوسفزی د مشال ریډیو لپاره کار کوي او په دې ورستوي کې د بلوچستان د قانونو سفرونه کړي دي، پر هغه باندې یو دستاویزي فلم جوړوي او بیا شانګلې ته تللی دی. چلته دی زیاتره مزدوران دي د هغو سیمو نو ډېر زیات کاري پکړي دي، نو ځکه دوی په دې بحث کې را سره دی. او شیرخان بازای صاحب بیا د بلوچستان پر سیاسي او امنیتي حالاتو لیکنی کوي او د بیوروکریټ په حیثیت په مختلفو چوکیو په بلوچستان کې په مختلفو سیمو کې ذمہاري تر سره کړې دي. تاسو دواړو تر کله و؟
مننه مننه.
شیرخان بازی سی پایل بل تاسو کو د مزدورانو دغه کم د وژلو کیسه دا تر دې لمخه مزدوران وژل کیږي، دا پېشي آیا په کم تناظر کې موږ اخستلای شو چې ولی بې ګنا مزدوران وژل کیږي؟ یعنی ولی کداغه اول تاسو راته جواب کی
صاحب؟ اول خو ستا او د مشال ډو مننه چې زما په دا پروګرام کې شرکت راکو. خبره دا ست چې دا اوس چې پر یو لس دا دوه دروشو مخ کې چې په دوکې کې دا پیښه وسوه، دا یو ځل نه دی په بلوچستان کې. دا تر اوسه پیښی، دا تر اوسه مرکوژنی د کول ماینز که نور ورکرز بی دا له ډیره وخت ته شروع دي. او دلته مسله دا ده، ستا سوال دا دی چې دا ولې کیږي. دا سوال ډیر ژور دی او ډیر پخوانی، له پخوا زره روان دی په صوبه بلوچستان کې. صوبه بلوچستان ولې دلته د دې ډیر غټ ستراتیژیک جیو ستراتیژیک امپورټنس دی، خاص کر د داشلو دیرس کال چې دلته نړیوال جګړه او بلوچستان میدان جنگ جوړ شوی دی. نو داغه په سلسله کې داغه له وجهي دلته چې دا کول ماینز کې څوک کار کوي هغه د دې شکار سوی دی. او دا تیر پېښه چې په دوکې کې وسوه دا ډیره غټه او ډیره دردناکه ده.
یعنی ستاسو مقصد دا زبدالش نور موزاتو کومه چې کومه جګړه چې یو په افغانستان کې ولا چې اتحادي ځواکونه راغلي او په افغانستان کې جګړه خو په عین حال کې په بلوچستان کې د بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي ورسته چې بلوچستانو کم د پاکستان خلاف جګړه شروع کړه، بیا د پاکستان فوج لري عمل وکړي او هغه دا جګړه له اوسم دا شل کال ځخه تقریبا کیږي چې دا جګړه روانه ده. نو ستاسو هدف دا دی چې دا یوازې په انفرادي حالت کې د مزدور په تناظر کې نه دي کتل چې مزو، بلکې دا چې کم پراخ د غشخړه ده دا د هغه دویم قربانیان دي.
زبر په دې کې لږ اضافه وکم، دلته دوی په دې خطه کې دوی غټي تبدیلیانې چې څو وخت په 1980 او 1990 کې یو افغان انقلاب یو ایران انقلاب، نو په دې بلوچستان چې دی د دې دواړو ملکو سره بارډر دی او د دې په نتیجه کې دلته ډېر زموږ پر معاشتي حالاتو، پر معاشي حالاتو، پر سیاسي حالاتو ډېر اثرات راغلي دي، پراته وو او اوس هم هغه جاري دي. دویم چې تا د اکبر بوکټي خبره وکړه، دا د اکبر بوکټي د کلیم باد نه دي، دا په 2003-04 کې کستا یاد وي دلته گوادر سپورت باندې کار شروع شو د چاینا په دغه باندې، نو په مرسته باندې د دې یو دم انسرجنسی شروع شو. اوله انسرجنسی په تربت کې پر ایف سی کیمپ باندې هلته بلوچ اسلوالو حمله وکړه، بیا له دې پس په 2006 کې دوه کاله بعد دا انسرجنسی لو لیول انسرجنسی و، بیا دا اکبر خان بوکټي کلینګ چې وسو دا ډېر
شدت او پراخه سوله، شدت په کې راغی او پراخه سوله.
بیا یو دلته بل هم ډیولپمنټ وسو چې په 2014 کې دلته چاینا یو سی پیک شروع کړ، چاینا پاکستان اکونومک کوریډور په نامه باندې 50 ارب ډالر پروجیکټ دی، په دې تر اوسه 130 ارب ډالر په ځکه خرڅ شوی دی. نو د دې په نتیجه کې دا جګړه چې ده دا ډیر زور واخیست، او لکه ما چې اشاره وکړه د افغانستان او د ایران او د انقلاب اثرات او بیا دا درې
څلور. خو ځلاندې سبسي سي تاسو بلوچستان ته لاړاست، تاسو شانګلي ته لاړاست، تاسو له دې مزدورانو سره ولیدل، د دوی در په دري او د دوی چې کوم ژوند دی د هغه حالات په دې باندې تاسو تستاویزي فلم جوړوي او مشالې ډوبې ډېر زر نشر کی، تاسو خپل د سترګو لیدلې حال دی، تاسو چې کله دا سفرونه کول له دې مزدورانو سره بمناستې پاسې د دوی مشرانو سره کولې، امنیت د دوی په کار کولو کې یا د دوی د ژوند چې دا کم کار دی په دې کې څومره مهم او څومره د دوی لپاره دا چیلنجینګ یا غوښونکی وو؟
اول خو چې کله مونږ بلوچستان ته ورغلو او مونږ چې د سیمې سره ډیر بلدوم نه، خو ځای خبريال زمونږ چلته کې ونه غو مونږ سره، بیا چې کوم خلک د دغلت د امنیت د حالاتو نزيات خبر وو یا د کویلی مایم نه په کم کم ځای کې دی ولته څنګه حالات دي دغه نزيات خبرو، مختلف خلکو سره مونږه مشورې وکړي، خو اکثر زوینو نمونګه خلکو مونږ نه کوچ دلته کې مزه دلته کې تاسو ته سګواخ پیخې دي چې دغلته کې امنیت حالات چې دی هغه برابر نه دي. بیا دغه په زمونګه یو خاص دوه درې زوینو مخصوص خوخ کړل چې را دلته کې کومګ لاړو نو دازې زمونږ لپاره محفوظ دي. دلته کې دغه چې کوم بلوچ ملت پاله وسلوال ګوندونو لري دغه فعالیت نشته دي. بیا مونږه د کوټې نړیر بهر نه وتلې، د نږدې کوټې سره خو مونږ لاړو د کویلی قانون ته، نو الته کې اوم چې کوم مونږ ته زیات ریکمند شوی چې تاسو دلته کې لړشه دازې محفوظ دی، الته هم چې کلمه د کویلی د هغه مزدورانو سره خبرې وکړي نو هغه وی چې دلته کې 2000 داسې وسلوالې ډلې راغلي دي، یعنی مونږ له غواخونو راکړي دي. او بیا مې د کویلی چې کوم هغه د غر مالکو یا د کویلی د قانونو چې کوم مالکو هغه وی چې را مونږ ته اوم داسې خاتون را لګل شوی دی چې تاسو دلته نه کویلو باسي او تاسو مونږ ته د پسر باندې پیسې راکوي، د یو گاڑی په حساب باندې یا د ټن په سر باندې تاسو مونږ ته پیسې راکوي. خو هغه سیمه چون کې پښتون میشته سیمه و، نو هغه وی چې مونږ ورته لا تر اوسه پورې پیسې نه دي ورکړي، خو دا پیسې دي زمونږ د غواړي او کور نه کوندې مونږ نور غواخونه مونږ ته کوم نه کوي. نو مطلب د خبرې مې دا و چې هغه چې کومې ډېرې خطرناکې سیمې وي هغه ته مونږ بیخي لا نه وړو، چې کوم زمونږ په نظر کې ټول نه محفوظ سیمې وي چې کله مونږ الته ورغلو او هغه د هر طرف نه پښتون میشته سیمو، نو په هغه ځای کې مغې وی چې تر دې غرونو پورې وسلوال را رسیدلی دی او زمونږ مزدورانو ته کوم نه غواخ کړی دی. نو بیا ما داغه کویلی د ماین چې کوم مالکان ولته هغه سره مې وی کچرې دی راځي نو د سکه علاقې کچرې د حمله کوي.
دا سوال ک تاسو په انداز بیا ورسته وکم هم دغه به راته جواب کړي چې دوی څه کوي. زه شرخان بازی سیب تاسو ته راځم او تاسو په یو تناظر کې خبره وکړه چې دا یوازې مزدوران خو په ناشکیږي او خبره دا ده چې دا د افغانستان کې یو بدلون راغی، بیا په ایران کې بدلون راغی، بیا په پاکستان کې د چاینا خصوصا په بلوچستان کې په مختلفو شکلونو کې په پروژو کې په پورت یا بندر کې په دې کې دوی دغه اثر او نفوذ یا انفلوئنس زیاتیږي. نو دا یو پراخه سیمه ییزه جګړه ده. قزما لپاره سوال دا دی چې لکه څنګه چې ځلان دی سبزی ډیر په تفصیل سور لاغزه دا شکاری چې مزدوران ځکه په نشه کېږي چې دا وسلواله ډلې یا بل شکل کې اف سی ام له دوی ځخه د امنیت په نامه باندې پیسې اخلي. نو دا یو قسم د دوی د پیسو د غټلو یو ذریعہ ده کده جنگیالوی د پاره ده کبه د اف سی د پاره ده قسم دوی دانه منی اف سی. خو سوال دا دی چې دا آی اواز مش په دې تناظر کې وګورو چې د انسرجنسی چې کومه د شخړه دته مالی پیسې ورکوي چې ځکه دوی د مزدوران په نشه کې کنه یو بل پهلو يمستا.
کاکر صاحب دا داسې دی کته اورال د بلوچستان خبره کوي نو بیا به زه زما جواب بل ترازوی کته خاص د اوس چې واقعیا په ټوپی کې سیږي دا
تاسو مجموعي خبره مجموعي خبره
داسې ده لکه څنګه چې ما تاسو دلته بین المللي ملکونه او علاقائي ملکونه دا غو دلته دلچسپي نه دي دلته
مفادات وضاحت وکي خو ځدې کې مزدور ولي
نو هغه په نتیجه کې دلته مختلف وسلوال ډلې دي څوک له یو ملک سره تړلې دي د یو ملک له ایجنسیانو سره څوک د بل ملک له ایجنسیانو سره تړلې دي. هغه دلته دا صوبه چې د بلوچستان چې لډېره وخت یو کنفلیکټ زون جوړ شوی دی له شلو دیورس کال ده. نو دلته مختلف مسله تنظیمونه چې دي اغه رامنست سو او اغه کاروایان کی اغه د مذهب پرنامه هم دی اغه د وطن پال ازادي پرنامه هم دی اغه د ٹی ٹی پی یا د ټررریس پرنامه هم د تکار کوي مطلب مختلف تنظیمونه دي او لاماله دا تنظیمو ته پیسې په کار دی اصله په کار ده. نو اغه بیا د مختلفو ایجنسیانو ده یا د مختلف ملکوزه مرسته اخی مالی مرسته او هغه دا پټاګه وی چې موږ کومشت هرڅوک مالی مرسته یا نور مرسته راکړي موږ اخلو موږ دلته داخل جدوجهد کوو. نو دا بلوچستان چې دی
د کالو د قانون چې کوم قانون مزدران دي دا یوازې دوی د مالی مرستو تر لاسه کولو لوجه پنه شکیږي که تاسو وایسته چې نه پدې کې سیاسي اړخونه هم د صبح یعنی به صبح ته کې ډیسټیبلایز کی کنه خموش چې څومره ریسرچ کړی دی مشال لیډو لکه ځلان سیم یوسف زی سیبم وایلي زیاته پدې کې دوی د پیسو یعنی مالی سرچینې په پوره کې دا دلی
زیاته وجه چې دا د مالی وجه ده مثلا تنظیمونه پیسې اخلي او دلته مسله نوري داسې ډلې دي چې هغه پیسې اخلي او دا ماینز اونرز چې دي دا په دوه درې قسمه ټیکسونه دلته ورکوي. دا ډېره مهمه خبره ده یو خو دوی حکومت ته ټیکس ورکوي بل دلته چې کوم سکیورټي فورسز چک پوسټ دي واغه ته دوی د میاشتې تقریبا 2.5 پر ټن باندې د میاشتې 2.5 کروڑ جوړه شي داسې په میډیا کې رپورټ سی چې دا واغه ته ورکوي چې موږ ته تحفظ راکوي او د دې علاوه څه مسله ګروپونه دي چې هغه له دوی د ماینز اونرز په مختلف شکلو کې پیسې اخلي. د دې غټ مثال پرون د پټان اخبار کې او په سوشل میډیا کې دا د مسلم لیگ نور یو دغه دی منیسټر دی په دا اوس موجوده حکومت کې سردار کیتران. نو هغه ویل چې په جنار روټ کې او په نورو بینکو کې په کوټه کې داسې اکاونټس دي چې هغه د شوز په نامه دي او د میاشتې 40 لک روپۍ کې جمع کوي او هغه ودا دغه تور کول کې جمع مسله تنظیم وته. نو خبره بیا دلته سوال دا پیدا کوي چې آیا دا د صوبایي حکومت هم په نوټیس کې دي
دا خبره ته بازار اعظم ځکه تاسو په مختلفو حکومتي ودو پاتې سوي زنانه تاسو په پوهیدای شئ. زه دغه سوال به تاسو کوم زران جوسی سپ تاسو خبره کوله چې تاسو د مزدورانو لمشران سره دغه خبره راپورته کنو، هغه خبره که تاسو جاری وساتین وغو، یعنی د امنیت په اړخ کې څه ول
هغه زمان بل سوال بیا دا و چې آیا تاسو پیسې ورنکه دغه وسلوالو تنظیمونو ته دی بیا څه کوي؟
آو دا
نو هغه و چې دی بعض وخت کې زمونږ گاډی په لار کې په نخه کوي، گاډی اوم سوځي، د گاډو ډرایورانو مړ کوي، او په ځینې وختونو کې تاسو د کویلې دا ماینونو کې چې کوم مزدوران کار کوي هغه ماین سره خوا کې اکثر یو کچا کوټی جوړی وړ عارضي غونته کې د اوسېدو ځای هلته کې د شپې دا مزدوران پراته دي، د شپې دي اکثر کار نه کوي، نو بیا راځي او په دې مزدورانو باندې حمله کوي او مزدوران وجني. نو که زه در سره خپل یو دا شیر دا شریک کما خپل تجربه چې هغه مزدوران چې کوم په کانونو کې کار کوي نه د هغې ژوند اسې هم ډېر زیات خراب دی. یعنی زه خپل ځانې چې کوم د کویلې کوم کان ته زه کوز شوی وم، نو زه چې کوزېدم نو زما دا خیال نه و چې زه به واپس ژوندی راوځم چې په کوم حال کې هغه کان و که نه. نو هغه مزدوران هسې هم سلیری ساته چې دي هغه د ژوند د ګواښ سره مخ دي او په کوم طریقې سره چې هغه کار کوي هغه چې تاسو ووینئ نو سړی له افسوس ورشي، او بیا د پاسه په داسې قسمه حمله کیږي چې هغه دغه ځای کې په لکه داسې اجتماعي ډول باندې وجل کیږي. نو خو بل خوا که موږ د دې د چې کوم د ماین اونرز دي مالکان دي هغې ته وګورو، د هغې هم څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغې ستونزې ډېرې زیاتې دي، هغې مختلفو ځایونو کې پیسې ورکوي، یو سیوایي به کې لکه هغې ماینینګ ډیپارټمنټ ته پیسې ورکوي، سیکورټي فورسز ته ورکوي، وسله وال ډلې ته نه غواړي، نو هغې ته هم غټه ستونزه ده چې هغې دا دومره پیسې یو ځای بل ځای ورکوي او بیا دلته کې وسله والو ته هم پیسې ورکوي، او وسله وال بیا د خپل مرزه مطابق او د خپل ډیماند مطابق پیسې غواړي. نو په دې کې زیاتره پیښې داسې دي چې کمی کې دا یا ګاډي سوځېدلې دي، یا د ګاډو ډرایوران وژل شوي دي، یا مزدوران چې دي په یو ځای کې وژل شوي. دا زیاتره پیښې په دغه وجه کېږي چې ماین اونر د پیسو ورکولو څخه انکار وکړي.
ځلان صرف زه راځم، او تاسو چونکې په دې ډېر کار کړی دی او تاسو ته نور هم دننه ډېر معلومات دي، زه بیا هم هغو باره کې سوال کوم. خو شرخان بازی صاحب، لکه څنګه ما وویل تاسو به سیټ بیوروکریټ د بلوچستان پر مختلفو یعنی کمشنر هم پاتې شوي، ډپټي کمشنر هم پاتې شوي، سیکرټری هم په صوبایي سطح پاتې شوي، نو دا سیستم له ځننه ځخه لیدلی دی. آیا داسې پېښې چې په هغه کې ولسي خلک په نشه کېږي؟ په تېره بیا د مزدورانو غوندې لکه ځلان یوسف صاحب ډېر ښه بیان کوي چې د هغو اسي ورځنی ژوند چې دی هغه هر ورځ له مرګ سره، کله ګیس راتللی شي، کله ور باندې کان نړېدلی شي، او بیا چې بیا راوځي بهر هم ورته چې کوم ریاست ذمواري ده هغه هم نه ملاوش. نو دا ولسي خلک چې په نشه کېږي د سټیټ چې کوم ریسپانس دی، د ریاست چې کوم ریسپانس دی، یا د هغه چې کوم ردي عمل دی، هغه څومره د اطمینان وړ دی، یا هغه څومره دا شی جدي یا سیریس اخی؟
ادلی صاحب، دلته چې کوم ماینز او منرلز اکسپلوریشن کوي، لکه څنګه چې سبسي صاحب اشاره وکړه، گو که دلتا صوبائی حکومت ستا، صوبائی محکمہ ستا، داغو انتظامات پر کاغذو باندی دا مزدوران دا پارا پلاو بیبو دا پارا مختلف فنڈون دی، مختلف مائنز انسپیکٹرز دی، یا نور دا سی انتظامات ستا، و آغا عملاً آلتا پرمزکا باندی دا سی نکیش چنگا پر کاغذو کی دی یا پر رولز ریگولیشن کی دی. نو د دې وجه دوی ډېر په ستونزو کې، ډېر په بد حال کې دا ماینینګ دلته په بلوچستان صوبه کې کوي، او دا اکثره په ډېرو غرو کې دی، په ډېرو هغه علاقو کې دي چې هلته انسان ډېر په تکلیف ځان رسوي. نو ماینز کوم چې ورکر دي، هغه د حکومت لخوا هم له دوی سره زیاتی کېږي، هغه سهولیات چې کوم په رولز ریګولیشن کې دي یا ډیپارټمنټ دې د پاره جوړ شوی، هغه نو رسول کوي. دویم ماین اونرز چې دي، هغه هم دوی ډیر زیات هغه اکسپلویټیشن چې په انګریزي ورته یې هغه کوي، و دوی ته په صحیح معنا باندې هغه ویجز نه ورکول کېږي، مزدوري نه ورکول کېږي، په ډیر کم پیسو باندې دوی په ډیر نامساعد حالات کې، لکه یوسف زی صاحب چې اشاره وکړه چې دوی اکثره په کې مري هلته د ګیس ته وځي، دا مسلې
دا خو سټرکچرل مسلې دي، یا ادارتي مسلې دي، یا د کرپشن دي. خو دا چې کوم امنیت ګواښ وسلوالي ډلې راځي په، یا بیا په بل صورت کې دا دوی وژني، نو په دې حوالہ باندې سټیټ څومره تاسو ته جدي شو
هغه زه پراتلم پر دا خبره باندې خبره دا په جنگ کې اکثر ولنریبل خلک چې دي اپان پریز کې چورتي ولنریبل خلک هغه غیر محفوظ یا او هغه نشانه جوړیدای شي نو دا مزدور چې دی هغه ډیر ایزی ټارګټ دی ډیر اسانه ټارګټ دی دا مسلوه او سوالو ډول د پاره چې پر حکومت پریشر واچي یا د خپل سیاسي یا معاشي مقاصد د پاره دوی دا استعمال کی او دوی دا کوي دا طریقې دا نو مزدور اسانه ټارګټ دی دوی راځي
د ریاست چې کم ورته ردی عمل
دی ریاست چې لکه څنګه چې ما درته ویل ریاست بالکل په خپل ځمواري کې ناکام شوی
کسدند کنا کیپبلٹی یا کیپیسیٹی یا صلاحیت
او کیا دا خدای سي سوال دي چې مطلب کسدن هم کې دای سي یا بای ډیفالت هم کې دای سي نو خود دوی تحفظ نه دی ورکول سو انا کې آئینی حق دی د دوی په قانون کې د دوی حق دی او دوی د دې د لپاره ټیکسیز ورکوي چې دوی ته مختلف ټیکسیز یو د ګورنمنت ټیکسیز دی د دې ځالاون ټیکسیز ورکوي دوی ته تحفظ ورکول سي لیکن حکومت تر اوسه پوری دوی ته تحفظ ورکړی نه دی او خاص کر دا د دوکي مسله چې او دویم هغه ما چې اشاره وکړه چې ما چې یو وزیر چې دی د موجوده حکومت هغه دا تور لګی چې په اکاونټو کې په بانک کې پیسې ولجمع کړي نو آیا دا وفاقي حکومت او دا صوبایي حکومت د دا بانک او د دا خلکو د دا چاپ نامه چې اکاونټ دی دا عملی اقدامات ولې نه اخلي دا ډیر غټ سوال دی د خلکو دلته خلک پورته کوي نو دا د تر از پیچیده مسله ده
مننه شرخان بازی سبزی به هم راځم وخت به لږ را سره وي څو نور سوالو د پارم ځلاندې سبزی سب شرخان بازی سبم ذکر وکي تاسو په خپل خبرو کې ځای په ځای ذکر وکي زمو خټوله خبره پر وسلوالو ډلې وکا خو ځینې ریپورتونه بلکې ځینې سیاستدانان ځینې مشران بلکې ماته خپل بلوچستان یو ډیر لوی یعنی مشر سیاستدان چې زینم ناخم ځکه خبره دا سره توکه چې وانه خپل سیاغه دا تر دې حد راته چې کم د کولی مزدران دي لدوی ځخه دا بتا خپل دا په دواړه صورتو کې ملیشا ځواکونه ماخلي چې موږ تاسو ته تحفظ درکو وسلوال بیا په دې ځنه خلی چې موږ ته وژنو هغه یو واقع بیانول او زما د پاره میرانون کې و ما یو دوه درې واره پر زورم پر ورکې سم دغه سیده هغه وی چې دغه کم وسلوال دي او چې کم د ملیشا ځواکونه دي دا چې دا سامان تلی نو له یو بل سره دومره رابطه کې وی چې یاره دومره کیلو سو او دا دومره کیلو سو یعنی دومره سره نږدې دي تاسو ته ځدی کوم خبره کوله خپل لدغه ملیشا ځواکونه زخه د دوی څومره ګیله ولا تخلق
ګیله خو په بلوچستان کې کوم عمومي تور موږ ذکر وکړو کړه بلوچستاني او کړه پښتنو یې نو ګیله خو د ریاست نړۍ زیات دي او بیا خاص کر د امنیت په کچا امنیت ته چې موږ ګورو پاره کې خو بیا ډېری ګیله دي موږ چې کوم سیمو ته ورغلی او الته کې چې کوم ماين اونرز او مالکان چې کوم د قانون وو اغي زیاتره خپل امنیت په خپل باندې کو یعنی ما خپل اغي سره کسانو لري دل چټوپا کې وته ورکړي او اغي چې وس مونږه دا کسان دلته کې ساتلې دي او دا مردی را پر ساتلې لري چې وسلوال رانه شي زمونږ پر مزدورانو باندې حمله ونه کی دا دغه چې کوم تاسو خبره وکړه د دغه ذکر د دغه خو زه نشم ویلې خو لکه دا خبره الته کې د ماين اونرز دا خبره کوي چې زمونږ نه اف سی ځواک چې دی یا نور چې کوم الته کې امنیتي ځواکونه لري زمونږ نه په چیک پوسټونو باندې پیسې اخلي یا د ټن په سر د ګاډي په سر باندې دغه نه پیسې اخلي خو هغه خو زما په خیال ډېر د پخوانه دغه ترتیب په بلوچستان کې روان دی کاغه چمن په بارډر باندې چې الته کې کوم خلک وی داږي لکه زمونږ په کلی کې په چکم کا صوبدار وو او په چمن باندې به ډیوټي ولګیدنو دلته کې خلک وی چې د پلان کې چمن باندې ډیوټي لګیدل اوس په ځان ته غټ کور جوړ کیږي نه او داسې شیم دي چې کوم الته کې خلک وغي وی دلته کې غټ غټ کور نه ځان ته جوړ کړی دا خو د بلوچستان کې ډېر د مخ کې نه داستون زرا روانه ده خو د وسلوالو ډلو په دغه چې مونږ وایو ما چې کومې سیمې کتلې دي الته کې کوم ماین د زتلې ما نو زما په خیال باندې د اغي امنیت کوس ریاست وګواړي نو هم هغه ته امنیت ورکول ډیر ګران کار دی. یو خو مونږ د مسلې ته عمومي تور وګورو چې بلوچستان دا مسله اوورال دا مسله حل شي نو بیا به دغه زمینو ته امنیت ورکول چې دا به ممکن وي. که اوورال دا مسله نه وي حل شوی او تاسو صرف په دې باندې وایي چې فوکس وشي چې دی مزدورانو ته د تحفظ ورکړی شي نو دا ډیر زیات ګران کار دی، ځکه چې هلته کې ډیری لري پرتی سیمې دي او ډیری خوري سیمې دي او داسې غرونه دي چې هغه لا ځان لا په زرګونو او په لکونو په شمیر کې سکیورټی فورسز پکار دي چې هغه دغلته کې صرف دې ته بیا کینی چې مزدورانو ته تحفظ ورکړي. نو دغه سي خوماته دا ډیر ګران ښکاری دا چې نیخ په نیغه تحفظ ورکړي شي. البته که عمومي دا مسله د بلوچستان د حل کېږي نو بیا څه امکانات لري.
دا مهمه نقطه شرخان بازی سے جلاند یوسفزی سے راپور تک آیا موش کچھ کے پروگرام پر مزدوران ادئی خو خبر ادا دے سی خبر لیو بل سر تڑے دے دل کتا سو لی آن د بلوچستان کا وڑا دا کا گٹ خبر دے یا دا خیبر پشتونخوا یا دا پاکستان کا آگا خام خواب افغانستان او ایران او بیا دا چین او بیا دا امریکا او بیا دا نور ہوادن په شکل نه شکل کی او تڑون ولری خبر پاکستانی ریاست سوال دا دے سی دا سی یو حالت کی د بلوچستان کا عام خلق دی کولس دی کا پرمختګ دی دا مسله چې د وسلوالو حل تشتون دی کا د مذهبي ډلو په شکل کې دی کا د بلوچو وسلوالو په یعنی ملت پال ډلو په شکل کې دی دا پیچلې مسله حل لري یا د حل یو کوشش سیریسه سنجیده کې دی کیږي کنه؟
د هرې مسلې کاکړ صاحب حل ستا خو طریقې کار مختلف دی. دا اوس د دوکۍ د پیښې زه یو لنډ مثال درکوم چې د څه وخت دا پیښه وسوه د ګورنر بلوچستان جعفر مندوخیل او د کابینټ منسترانو دوی یو پریس کانفرنس وکړ. دوی پاول ورځ بلیم ولګاو چې دا وسلوالې ډلې د بلوچو بیلې کړي دي او دویمه درېمه ورځ بعد بیلې راولاړ سو په سوشل میډیا کې بیان جاری کړو چې موږ دا هیڅکله نه کړی، موږ دا دې غنده نه کوو، موږ دا دوی د حکومت کوشش دی چې دلته بلوچ پښتون سره وجنګي او دلته خپل مقاصد حاصل کړي. دلته دا بلیم گیم دی. نو کله دا بلیم گیم راوځي سنجیده کوششونه وسی سیاسي حل او د مذاکراتو یا د ډایلاګ لاري کوشش وکول سي کېدلای سي، امکانات شته.
او سنجیده کوششونه ولې نه کوي څوک دی کې یعنی په جنگ کې ګټه ده کنه د دې شاته نور استراتیجیکي ګټه یا بل داسې څه ده؟
لکه څنګه چې ما تا ته وویل دلته د مختلفو ملکو لاسونه دي، د مختلفو ملکو ایجنسیانو لاسونه دي، دلته مختلف وسلواله ډلې دي، دا یو کمپلیکټ زون جوړ شوی دی. نو په دې کې لا مالا د کوم چې دوه مخالف پارټیانې یو حکومت او یو دلته بیلې ده او یو بل نوی فینومینا چې اوس ریسرجنس آف ٹی ٹی پی ده، دلته هغه اکټیو دي، دا هغه خپل بیل بیل مقاصد دي، بیل بیل سټریټیجیز دي. نو هغه دا شی فلال حکومت امکان کم ښکارېږي چې دوی د حل وخت روان دي، بلکې دوی مزید دلته د اپریشن خبرې کوي، دلته مزید دلته د انټیلیجنس بیس اپریشنز خبرې کوي، دلته هر ورځ په میسینګ پرسنز کې اضافه کوي، دلته پر سیاسي هلو ځلو باندې پابندیانی کول کجی داغه پا رد عمل کی. دلتا دا بیلی یا دا نور وسلوال دلو عملیاتم تیزه جی وز زبا تا تا لش پیگرز در سر
او کدا سلند زکی یو منت را سر دی شا
دا ساوت ایشیا تروریزم یو پورتل دی اغه چې په دې کال کې په دالس میاست کې 1500 مړي تر وسه سوي بلوچستان او تقریبا سیکیورٹی ایجنسیاں خلق دی او دا تراز یو نیم سل وسلوال دا ٹیررسٹ ورته ایتای او دا د تیرو اتو کال ز غټ فیگرز دی، مطلب دور په تیزی سره دا دلته انسیډنټس شروع کوي. نو چې څوره ګورنمنت اپریشن مخاطه زی د غوره دغه رد عمل هم زیات راځي، نو په کار دی چې دواړه خوایي
مسلې یو
پر پالیسی او د ډایلاګ وخاته ولرس
مننه شرخان بازی سیب زکه وخت را سره کوم ز زلان دي سوزي سیب تم زکه چاغه سر شډیر معلومات دی په دی حوالہ خو بهرال وخت کم دی زلان دي سوزي سیب ستاسو او شرخان بازی سیب ستاسو ډیر مننه په بحث کې د برخه اخیستلو شوه
مهرباني
خدای پام
مننه
خدای پام داود مشال تران لاندې چې په کیمو له ځلان یوسفزی او شیرخان بازی سره په بلوچستان کې د مزدورانو د وژلو لاملونه چیرل بحث پای ته رسیږي. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شئ.